زه به په کوم زړه وخاندم؟ ګورئ، زه کله چې دوه نیم کاله عمر مې و چې زما پلار خدای دې وبخښي شهید شو، زه د کور خرڅ پخپله ورکوم. زه چې د کوره ووځمه، د دې په فکر کې یم چې تر ماښامه پورې زه څه کار وکړم. یعنې خندا دپاره باید یو خوشحالي وي، احساس وي د خندا. اوس ګورئ، هره ورځ انتخاري کېږي او زمونږ چې د کور نه ووځو تر دفتره پورې راځو، په دې اندېښنه کې یو چې زمونږ په مخ کې به کومه واقعه وشي او دفتر ته به ورسېږو تر ماښامه بېرته کور ته ورشو او که نه.
خندا یا خوشحال از رو غواری چه خوشحالی سره او گوری خو خندی، خو نن رس دست شای نوینی چه غطه او گوری خوشحال سی و خندی ده چه خاندم ده پس یاسه مصنوی خنده ده چه منگه کهو از رو نه خوشحالی و پدی وطن که غیری لجنگ و لجگرخونی و لدشهان و نور ایت کما خوشحالی نسته چه منگه غطه خوشحال سی و غطه او گوری رو نم خوشحال سی چه منگه و خندم. خندلو غنو غټو ته په پام سره هر کال پنړی کې یو ورځ په دې نیت ته خندا د نړیوال ورځ په توګه لمدل کیږي چې بشر خندا ته وهڅوي او د روغتیا ترڅنګ سوله او دوستی پکې ټینګ شي. د خندا نړیوال ورځ د می میاشتې په لومړۍ یکشنبه وي. دا ورځ په اول ځل د 1998 کال د جنوري په 11مه په ممبئی کې د ډاکټر مدن کاتریا په هڅه ولمانځل شوه. دغه سړی د خندا کوونکو یوګا نهضت مشر و چې په هند او نوره نړۍ کې د خندا کلبونه لري او په ځینو خاصو لارو چارو خلک خندوي. نن سبا د نړۍ په 15 وړو لویو وچو کې شاوخوا 6000 د خندا کلبونه جوړ دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې دغسې کلبونه نشته. متل دی وایي له هغې بلا دی چې خلاصی نه وي دوه ځله ورته خانده. که څه هم ناخوالو د ګڼو افغان ځوانانو له شونډو خندا کوچولی، خو ګڼ نور ځوانان بیا وایي چې له ستونزو سره مقابله پکار ده، نه خوشینی او خپګان. زلمی له همداسې ځوانانو څخه دی.
هغه د فارسی او متل یا مقوله ده چې خندیدن نمک زندگی است. په ژوند کې ډېر مشکلات لرو، که ذاتي غمونه یا قومي غم خو مشته کنه، نو په دې ساعت کې که موږ همیشه په کور کې په فامیل کې دننه موږ پریشانه اوسوګو، او بیا کوم وظیفې ته ځو دفتر ته هلته د همکارانو په مخ کې موږ پریشانه اوسوګو، دا یو څه منفي اثرات لري. نو ښه به دا وي چې د ژوند په مخ باندې وخاندئ. هغه یو قسمه قوارتن هم انسان جذاب ښکارېږي، او بل خندروي او خندار چا خوښېږي، او هغه د چا خبره که پټنډ کې ګونځي وي او پریشانی وي، هغه خلک وایي داسې تکلیف لري، روحاني یا څه پریشانه ده. نو په دې خاطر زه غواړم چې همیشه که زه ډېر زړه کې خفه هم یم او نور مشکلات د ژوند ما متاثره کوي، خو زه خندا له لاسه نه ورکوم، ځکه دا د ژوند تسلسل ده، د ژوند ښایست ده، د ژوند رنګینی ده.
افغانستان در روان شناسان در طولن مشر عزیز الدین همت وایی چه پا هارو تلید بشتو ساعتونو که باید پا وقفهی دول 2 ساعت وخندو. نو دوانانو تا پکارده چه خپل شوق و پالی او خپل ځان ته لخنده ډکی شی به جوړی کړی.
بهترین خبره دا ده چې دوی باید قناعت وکړي په روزبره ژوند، شکر وکړي په به عمر جوړی چې د ترسیږي، او خپل ځان باید مقایسه کړي چې زه عقلا ژوندې خو یم. نو هغه وخت کې دی کولی شي چې ځان ته د قانې کړي. دوی باید والیبال وکړي، فوټبال باید وکړي، سبایلو خو دوی باید منډې ووي. هغه وخت کې دی شي چې دوی د مشکلاتو په مقابل کې مبارزه کړي او همیشه ځان دوی خوشاله ساتي. کوم شي سره چې دوی علاقه مندي لري، ګلان باید وکړي په خپل حویلۍ کې. دوی باید خپل ذوق او شوق لري، که مثلا نور اقتصادي کفتری دی وساتي، مرغان دی وساتي، دغه موضوعات د خوشحالي سبب وي. نو زما ځوانانو ته دا توصیه ده چې دوی د قناعت کې چې رحمان بابا وای، قناعت می تر خرقې لاندې اطلس دی، په د ټول جهان پاچا ظاهر ګدای
وې. می تر جنازه ته د خندا په وډا
گرانو ځوانانو، د مطالعې ګڼ شوقي ځوانان وایي چې د مطالعې پر وخت ژر ستومانه کیږي، د وجود غړي شخیږي او مطالب یې په ذهن کې نه پاتې کیږي، او د پوښتنه ورته پیدا ده چې څنګه ډیر ځنډ او مؤثره مطالعه وکړي. ځوان لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي چې د مطالعې پر وخت ډیر ځوانان د ناستې وضعیت، ځای او چاپیریال ته پام نه کوي، نو له دې امله ژر ستړي کیږي او ډیر ځنډ مطالعه نشي کولای. ډاکټر زغم وایي چې د ښې او مؤثرې مطالعې پر وخت باید د سترګو او کتاب ترمنځ 20-30 سانتي فاصله وي، او د کوټې هوا نه ډیره توده او نه سړه وساتل شي. نوموړی زیاتوي،
داسې باید کینی ځوانان په مجموع کې ټول انسانان چې د هغوی د ملا په مرای باندې فشار رانشي، کار چوکۍ ولري، دا بهتره ده چې دوی تکیه وکړي، نیخ کېناستل تر دې چې سړی په ډډه څملي یا اړخ ولګوي، تر دې ښه ده، ځکه چې په هغه حالت کې بیا د ملا شمزۍ کږیږي، دردونه ورته پیدا کیږي، او که دوامدار دغه حالت دوام کوي ممکن چې نور تاوان هم ورته ورسیږي. رڼا باید په کافي اندازه وسي. په تته رڼا کې مطالعه کول په سترګو باندې فشار راولي او د سترګو دید ته تاوان رسوي. رڼا هم بهتره ده چې د شال خوا پر کاغذ ولګي. کاغذ رڼا ته باید مخامخ وي. پریال باید داسې آرام چاپیریال وي، غږوږ دومره پکې نه وي چې سړی خپل تمرکز پیدا کړي. که څه هم داسې یوه څېړنه هم شوې ده چې د عین استعداد لرونکو کسان یې په درو ډلو ویشلي دي، بیا یوه ډله په بیخي آرامه فضا کې مطالعه کړې ده، بله په داسې فضا کې چې داسې آرامه موسیقي پکې غږېدله، درېیمه ډله په تیزه موسیقي کې، یعنې مسته موسیقي کې. پایله یې دا وه چې هغه کسانو چې په آرامه موسیقي کې مطالعه کړې وه، هغوی ډېر څه زده کړي وو تر دې نورو. دا البته د هر چا په فردي ځانګړنو پورې اړه لري.
د ناستې له وضعیت او چاپیریال پرته ګڼ کسان له دې امله چې د مطالعې په اصولو نه پوهیږي ژر ستړي کیږي او مطالب یې په ذهن کې نه پاتې کیږي. ډاکټر زغم د مطالبو د ښې زده کړې ځینې لارې چارې داسې راښيي.
یوه خبره خو دا ده چې ځینې ځوانان دي چې په کلماتو پسې ګرځي، یعنې دوی چې مطالعه کوي هغه کلمات زده کوي، دوی باید په مفهوم پسې وګرځي. یو متن چې لولي ځان سره فکر وکړي چې د دې متن مفهوم څه و، هماغه مفهوم په یاد وسپاري. بله دا چې فرضاً یو کتاب دی څو فصلونه لري، که همداسې لیوه سره یې شروع کړي تر پایه پورې ولولو دومره سامې نه شي زده کولی، که هر فصل دوه دوه وارې ولولو بیا دغه ټول کتاب له سره، دا یې ښه لاره ده. دا خو ثابته ده چې د انسان حافظه دومره ظرفیت نه لري چې هر څه په یو ځل لوستو زده کړي، باید څو وارې یو کتاب ولوستل شي چې زده شي.
هر کال په نړۍ کې میلیونونه کتابونه چاپیږي چې د ټولو لوستل ناممکنه ده. ځینې کسان وایي چې ځوانان د کتابونو په انتخاب کې باید دقت وکړي او له خپل شوق، ضرورت او مسلک سره سم کتاب غوره او مطالعه کړي. ډاکټر زغم وایي چې که څوک وخت ولري د هر کتاب لوستل ښه کار دی، خو نوموړی زیاتوي چې مطالعه به په دې شرط اغېزمنه وي چې ځوانان کتابونه په انتقادي بڼه ولولي او مسایل یې تحلیل کړي.
هیڅ لیکوال پوره نه دی. لیکوال بالاخره یو انسان دی، او د هغه لیکنه د هغه برداشتونه دي، د هغه باورونه دي، د هغه هڅه او ګمانونه دي. نو کچېرې د درسي کتابونه چې ډېر ور باندې باور پکار دی، که دا هم سړی په انتقادي نظر وګوري یو څه ترې نه زده کوي، او بلکې د لا پرمختګ لپاره لاره برابرېږي. که هماغه څه چې په کتاب کې راغلي دي سل په سلو کې هماغه ومنو، بیا نو علم هېڅکله پرمختګ نه کوي. باید په هغې باندې شک هم وکړو، د احتمالاتو په باره کې هم فکر وکړو چې کېدای شي چې داسې نه وي، داسې هم اوسي. پوهان وایي چې دا علم چې دومره پرمختګ کړی دی د تخیل په برکت، او تخیل همدا دی چې ته هر څه په هماغه بڼه چې ده په هماغه شکل نه منې، ورباندې شک کوي. دغه چلند هم د دوی د تفکر له ودې سره مرسته کوي، هم لیکوالانو ته مرسته کوي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د جاوید امیرخیل په غږ سندره غوره کړې چې وایي
لکه باران مې بزړ خوب خوب ورېدل راغلي لکه باران مې بزړ خوب خوب ورېدل راغلي عمر دې ډېر دې هم دا اوس مې یادول راغلي عمر دې ډېر دې هم دا اوس مې یادول راغلي لکه باران مې بزړ خوب خوب ورېدل راغلي
ګرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ بک شمیرې دادی په کابل کې 41 او بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ بک شمیره ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون پېښور نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي
ز خپګان وخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوشبخه ز خپګان وخ کې شب ګرټو بشورا ټول خوشبخه ترون سهارا بموش می بنول راغله ترون سهارا بموش می بنول راغله عمر دې ډېر دې هم دا اوس مې یادول راغله عمر دې ډېر دې هم دا اوس مې یادول راغله لکه باران مې بزړ خوب خوب ورېدل راغله
Oh, oh, oh. ساعت سه بعد از ظهر.